السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغې خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. ښاغلي حنفي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو سیمینار ته وویل مفتي باید د بندیزونو تر څنګ تګلارې هم وړاندې کړي. ښاغلي حنفي که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی، خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی و په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلی و د مشرتابه هغه حکمونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. ازادي راډیو ته غواږی است. افغانی سری میاشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانیو مرسته اعلان کړه. د طالبانو د حکومت اړوند باختر آژانس رپورټ ورکړی دی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي متی الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای ته وسپارلې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په هدف 15 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې له کبله د مړو شمېر له 3000 څخه اوښتی او د ملګرو ملتونو بشري چارو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به دوه برابره وي. په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتې شوو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. د ترکیې په ځینو ښارونو له هغې ډلې په هاتای او همدارنګه په امان کې یو شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې او د افغانستان د سفارت د سرګندونو په اساس په ترکیه کې په همدغو دوو سیمو کې د افغانستان ګڼ اتباع هم زیانمن شوي او درانه مالی او ځاني تاوانونه ور اوښتي دي. او وروستی خبر ده چې په پاکستان کې په 9 ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزدان یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو ته نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په لاهور کې د ګزان یوه پیښه 4 ورځې مخکې ثبت شوې وه او پاکستاني چارواکو دغه پیښه په ننګرهار کې له دې ویروس سره تړلې بللې وه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب بیا هم د طالبانو د حکومت خپلمنځي شخړو په اړه باندې دی او تر هغې وروسته د پوځي چارو د یو شمېر کتونکو خبرې راخلو چې ویلي دي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخواني پوځ د هلیکوپترو غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حده ده. په دې اړه هم درته رپورټ لرو چې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د طالبانو له سخت دریځو ښکاري چې دوی د ښځو په وړاندې خپلې تګلارې نه سموي. یو شمېر افغان نجونې بیا له نړیوالې ټولنې څه غواړي.
نړیوال دی خپل بشری مرستې تر هغه وخت پورې وزن ډېروي تر څو چې د افغان نجونو پر مخ محدودیتونه نه وي لرې شوي.
د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم د تاسو ته یو خاص ویډیویي او راډیوي رپورټ لرو.
رادیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د راډیو یو شمېر مینهوال وایي چې په تېر یو کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اورېدلو بې برخې شي.
په دې اړه به هم تاسو ته رپورټ ولرو چې په کابل کې یو شمېر خلک وایي خپل ټول کور د اقتصادي ستونزو په خاطر په پورونو باندې چلوي.
قرض هم د یو چانه واخلو بېرته نشي کولی چې د هغه قرض پیسې بېرته ورکړو ورته.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه.
آزادی رادیو ته غوګیست د پوزي چارو یو شمیر کتونکو وای د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پوز د هلیکاپټرو غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حد ده. عبدالرشید دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لزګونه هلیکاپټرې دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. د طالبانو د حکومت بیان بیا د مقاومت جبهې غړي د دوی په ټکو آزمویل شوې څیرې بولی او وایي د نظام له تخریبونکو سره جدي چلند کوي. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه نور جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
ډیره مننه. په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمیر غړو څرګندونې موږ د پوځي چارو له کتونکو سره شریک کړي. باید وایم چې د مقاومت جبهې یو غړي او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لندن په دغه غونډه کې ویلي چې تاجکستان او ازبکستان د هغه لزګونی هلیکاپټر دوی ته ورکړي چې د پخواني نظام له سقوط وروسته هلته کینول شوي دي. د جنرال عبدالرشید دوستم دغه خبرو د پوځي چارو یو شمیر کتونکو خبرګونونه پارولې دي. د دې ډلې د دفاع د وزارت پخوانی ویاند او پخوانی پوځي جنرال محمد رادمنش وایي چې د ښاغلي دوستم دغه خبرې یوازې د وړاندیز تر حد دي او د دې په خبره په تاجکستان او ازبکستان کې د افغانستان د پخوانی پوځ د کینول شو هلیکاپټر مالکیت د امریکا په لاس کې دی. کله چې د ښاغلي رادمنش د خبرو یو برخه وو
دا چې مارشال دوستم دغه غوښتنې مطرح کړې دا فقط یو پیشنهاد دی چې امریکا تاجکستان او ازبکستان ته مربوط دی چې مقاومت سره مرسته کوي یا څنګه. فکر کوم دغه ته به زمان جواب ووایي.
د ښاغلي رادمنش سربیره موږ د پوځي چارو د بل کتونکي اسدالله ندیم څرګندونې هم راواخیستې. ښاغلي ندیم وایي چې کچیرته امریکا دغه هلیکاپټر چې په تاجکستان او ازبکستان کې دی د طالبانو مخالفانو تسپاری یا د مقاومت جبهې تسپاری دا به په دې معنی وي چې امریکا یو ځل بیا په مستقیم ډول ځان له طالبانو سره په جګړه کې ښکېلوي.
دغه ګاونډي هیوادونه یا د منځنی آسیا هیوادونه دي موږ ته پام وکړي زموږ هلیکاپټر دې بیرته راکړي چې وکولای شو له هغه ځایه پروازونه وکړو او فاریاب یا بدخشان ته ورسیږو. هلته ازبکستان او تاجکستان کې لږ تر لږه 40 هلیکاپټر شته. دوی دې دغه موږ ته وسپاري.
ازادي رادیو تغوغي است. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب لاره هم واوري او ګوري. ل اسدالله لودین سره مو اړیکه پرې شو خو تر کومه ځایه پورې چا خبري وکړي و موریدل چې د پوزي چارو یو شرکتونکو وایي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخوانی پاوز د هلیکاپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حد ده. دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمیر وژل شو سرتیرو یادغونډې ته ویلي او ازبکستان او تاجکستان د پخوانی پوز لزګونه هلیکاپټر دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. لنډه دمه واخلو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د فیسبوک او یوټیوب د پانی لیدونکو بیا مو هم خره غلاس ویم. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د یو مفتي دند یوازې منع کول نه دي. ښاغلي حنفي د یکشنبه پورې په کابل کې یو سیمینار ته ویلي مفتي باید د بندیزونو تر څنګ تګلارې هم وړاندې کړي. حنفي که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. حقانی د واک د انحصار په مسله باندې انتقاد کړی و او ویلي و چې اوس ټول د خپل ارادي په خوخه باندې مختزیه او د خلکو خبرې نه اوریدل کیږي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلي د مشرتابه هغه حکومتونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا پر ښځو باندې د بندیزونو په خاطر همدارنګه د ښځو د تعلیم د ممانعت په خاطر له فشارونو سره مخ دی. همدغه فشارونه د دې لامل شوي چې د طالبانو چارواکي وخت په وخت په خپل مشرتابه باندې ځینې نیوکې وکړي. د امریکا بروکینګز څیړندوی مؤسسې په یو راپور کې څه وخت مخکې ویلي وو چې د طالبانو ځینې چارواکي او مشران د ملا هبت الله اخندزاده له سخت دریځیو او د واک له انحصاره په تنګ راغلي دي. په دغه راپور کې په تیره بیا د سراج الدین حقانی او ملا یعقوب خبرو ته اشاره شوې وه چې څو واره د دوی څرګندونې او نظریات د ملا هبت الله اخندزاده او د هغه د کندهار میشتو نږدې کسانو لخوا رد شوی دی او د دوی خبرې نه منل کیږي. اوس براشو یوی بلې موضوع ته. د بشري حقونو د څار سازمان وی د طالبانو لکړنو داسې نخ کاری چې دوی پر افغان جنو او ښځو لګول شوی بندیزونه لري کړي. دغه سازمان پرون ناوخته په دې اړه باندې یوه اعلامیه ورکړې ده او ویلي دي چې په ټولنه کې د ښځو په وړاندې زپون کې څرګندونې کوي طالبان او هغوی د نارینه او تابع یا دویم جنس په توګه باندې غواړي چې معرفي کړي. په دې اړه امید ظهیر مل یو ریپورت لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې روان کړکېچ مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، ځکه دوی په خپل سخت دریځو کړنلارو د لوی ناورین دراتلو لپاره زمینه برابره کړې ده. دې سازمان پرون ناوخته په خپل راپور کې لیکلي هیڅ نخ کاری چې طالبان په افغان جنو خوځو لګیدلې بندیزونه لري کړي، ځکه د دې سازمان په باور طالبان خپل پالیسۍ د شریعت په نوم توجیه کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان په ښکاره د خصو پاړه داسې څرګندونې کوي چې دوی دویم جنس یا هم د نارینه او تابع معرفي کوي، په داسې حال کې چې د افغان جنو خصو د حقوقو خوندیتوب په ځانګړي ډول د زده کړو او کار پاړه د اسلامي همکاریو سازمان او د نړۍ د اکثریت مسلمانو هیوادونو د مشرانو غوښتنې رد کړې دي. طالب ویاندویانو د دې راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو لګول شویو بندیزونو په افغانستان کې بشري ناورین ته هم لار پرانستې او لامل یې ډیر خیریه او بشرپاله مؤسسو په دې هیواد کې خپل کارونه بند کړي دي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغانستان لوی برخه نفوس له څه باندې یو کال راهیسې د خوړو له نه خوندیتوب او خوارځواکۍ سره مخ دی او 40 میلیونه خلک همدا اوس خواړه نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په دوی ته طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بیړنیو او عملي ګامونو د پورته کېدو غوښتنه کوي. د کندهار یو اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کول په دې معنی نه دي چې د اسلامي شریعت خلاف فعالیتونه دي اجرا کړل سي، بلکې دا د اوسني عصر ضرورت دی. نړیوال د خپل بشري مرستې تر هغه وخت پورې وزن لري تر څو چې د افغان نجونو پر مخ دا محدودیتونه نه وي لرې شوي.
یو بل قبل میشته هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي تر هغه چې فشارونه زیات نشي طالبان به افغان جنو خصوصا سره تعامل ونه کړي.
د صورت کې هم
ټوله هیله درلوده چې طالبان بدل شوي او افغان جنو او خصوصا سره به ښه چلند کوي، خو دوی نه دي بدل شوي. 40 کال وړاندې چې پنجونو او خصوصا کوم ظلم کاوه اوس یې هم کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هم له نړیوالې ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو او د اسلامي همکاریو سازمان غواړي چې پر طالبانو فشار راولي، څو دوی لومړی په بشری ادارو کې د ښوونکو، روغتیایي او ملکي کارکوونکو په توګه د ښځو کار بندیز ختم کړي، پسې په ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو د تعلیم له مخنیوي لاس واخلي او په پای کې خپل ټول هغه بندیزونه چې د ښځو حقونه محدودوي لري کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د افغانستان د بشری حقوقو خوندیتوب نه یوازې اخلاقي اړتیا او قانوني مکلفیت دی، بلکې دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی، ځکه د ادارې له قوله دا هیواد تر هغه له سترو بحرانونو نه شي خلاصېدی چې ټول وګړي آزاد نه وي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د فبروري 14 چې نن ده د راډیو نړیواله ورځ سره سمون لري. سږ کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. په افغانستان کې د راډیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي د طالبانو لخوا د لګول شو بندیزونو له امله د خپلې خوښې خبرونو له اوریدو بې برخې شوي دي. سنا کاکړ په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی چې په ګډه سره اورو او ګورو.
رادیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډیر اوریدونکي لري، خو د رادیو یو شمیر مینوال وایي چې په تیر یو کال کې د رادیو خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اوریدلو بې برخې شي. حمیدالله چې په هلمند کې اوسیږي، چې له 14 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کاله کې چې زه در تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې، نو اوس به په دا مختلفو ویب سایټو باندې زه د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه شیروم. هغه هم داسې کم فیسبوک، ټویټر دی، او ویب سایټ دی، او ګوګل دی، په دې کې ګورم، تعقیبوم دغه ستاسې راډیو.
د فبروري 13 په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د شعر او باوري معلوماتو د لیږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. یوه میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وه چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لړ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې، او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان ازادۍ ته ژمن دي، او د ځینو رسنیو د بندېدو لامل یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل:
نړیوالو ته، خصوصا ملل متحد ته، زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه ګذاري وکړو په رسنۍ باندې او د بیان ازادي د خاطر بیرته باید سرمایه ګذاري شي. دوم ستونزه موږ لاسرسی دی چې د ولایت په سطح او حتی مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسی فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا AFJC په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز تیړنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوره هیسې له 600 فعالو رسنیو څخه تر نیمایي زیاتې غږیزې، تصویري، چاپي او آنلاین رسنۍ تړل شوي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له هېواده وتلي او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوس به ورشو کابل ته. هلته د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې اقتصادي ستونزو له کابله خپل ټوله سودا په پور کوي او بیا نشي پرې کولی. دوکانداران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په همدې خاطر باندې خراب شوی دی. بیا هم سنا کاکړ ته غوږدو.
د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي تر څنګ د بېوزلۍ او بیکاري زیاتوالي خلک اړ کړي چې پور وکړي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. 20 کلن جلال د پلازمېنې کابل اوسیدونکی دی چې په پروان نه سي سیمه کې اوسېږي. جلال وایي اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او په دې فکر دی چې څنګه خپل پورونه پرې کړي.
ستونزې ډېرې شوې دي، ورځ په ورځ ډېریږي او نه پوهېږو چې څنګه وکړو. د مشکلاتو سره څه رقم حل کړو؟ یو د اقتصادي بخش دی چې د اقتصادي ورځ په ورځ ډېره خرابېږي. مونږ د اورو، وریجو، وسایلو پیسې نه لرو، هغه هم چې د خوراکو. نو کله چې هغه د قرض هم د یو چانه واخلو بېرته نه شي کولی چې د هغه قرض پیسې بېرته ورکړو ورته.
یو شمېر هټیوال هم وایي دا چې خلک پورونه ډېر کوي او په وخت یې نه ورکوي د دوی کار یې له ستونزو سره مخ کړی.
او زما کاروبار هم ډیر خراب شوی دی، ځکه چې ټول سودا چې ورځ کوم 50% په قرض، 50% په نخته دی.
عمران د کابل په سلیم کاروان سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په میاشت کې کاپور وړي ورته پور راوړي.
نن کاروبار په د حکومت کې لږ ضعیف شوی دی، ځکه چې بازارونه ډېر خراب شوی دی. دلته چې هر څوک زما سودا واخلي، دوکاندارانو خلکو هر څوک چې وی راځي ټولو په قرض واخلي، او خلکو چې په قرض سودا واخلي و ورته وایو چې ما پیسې ورکوي پنځشنبه ورځ کا آخر میاشت کې ورکوم، او هفته چې پوره شي چې میاشت پوره شي ورته وایو وروره پیسې ورکوي. اسلاف نه دی کلو، کاروبار نشته، پیسې نشته، همداسې خبره کوي او نور سودا هم واخلي.
حتیب الله بیا د کابل په شهر نو سیمه کې د خوراکي توکو دکان لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په 150 کسان ورنه په پور سودا اخلي.
قبل از سقوط حکومت بازار ما بهتر
د پخوانی حکومت له سقوط څخه مخکې بازار خو او زموږ خرڅلاو هم ډیرو کور بیخی نه و. اوس او یا سلنه کار مو په پور ده، د خرڅلاو کچه ډیره ټیټه ده. زموږ خرڅلاو له 50 سلنه څخه راټیټ شوی ده،
50% هم کمتر شده فروشات ما.
په کابل کې خلک او هټیوال په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو له ډیرې دو اندېښمن دي چې تر مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او بشري مرستو ته د اړتیا په اړه راپورونه خپاره کړي وو. د تېرې چهارشنبه په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په یوه راپور کې وویل چې د تېر کال په پرتله مرستو ته د اړمنو افغانانو شمېر 14% ډېر شوی دی. دغه سازمان ویلي وو چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمېر 24.3 میلیونه وو، خو سږ کال دغه شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی.
له خبرونو ور آخوا
دغه برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. اول باور شو بختیار ساحل ته چې سپورتي مسایل تعقیب کړي. ساحل سپ سټډي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. راتوي چې نن د سپورت په نړۍ کې څه مهم پېښ شوې دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمر ملي لوبغاړو لپاره دویم پړاو تمریناتي کمپ پیل کړی چې 6 ورځې به دوام وکړي. کرکټ بورډ وایي په دغه تمریناتي کمپ کې 1.5 لوبغاړي ګډون لري چې له دې وړاندې له لومړي پړاو تمریناتي کمپ څخه یاد پړاو ته غوره شوي دي. د بورډ په وینا چې دغه 1.5 لوبغاړي به په لومړۍ اونۍ کې د توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې او فزیکي تکړه تمرینات ترسره کړي، او له هغې وروسته به د دوی ترمنځ شپږ ورځنۍ سیالۍ ترسره شي. د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه، نن یې وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پاماني ده، او تر دې بعد به د لوبغاړي په توګه په لوبغاړو کې راڅرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام هم ګټلی و، 14 کاله د کرکټ په لوبغاړو کې تیر کړل. 14 کلن مورګن په 309 نړیوالو ټیسټ یا ورځنیو 6 ورځو سیالیو کې ولوبید چې ټول ټال یې 10,895 منډې وکړې. هغه په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ چې ډیر وخت د یاد هیواد لوبډل مشر هم پاتې شوی دی. د سوداګریزو لیګونو په دوام کې نن د پاکستان غوره لیګ یا PSL اتم پړاو 6 ورځې سیالۍ پیلېږي. لومړی لوبه به د ملتان سلطان او لاهور قلندر ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې د ملتان په لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو لوبډلې پېښور زلمی، کوټه ګلیډیټرز، کراچی کینګز، لاهور قلندر، اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان دي چې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره پکې افغان لوبغاړي هم لوبیږي چې راشد خان، رحمان الله گربز، فضل حق فاروقی، اظهار الحق، نوید مجیب الرحمن، نوین الحق او قیس احمد به د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبې ترسره کړي. اخوا بیا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې تمه ده په شارجه سټیډیم یا لوبغاړي کې به د افغان او پاکستاني نندارچیانو ځایونه سره جلا کړي. دوی دغه لامل دا ښودلی چې په تیر سپتمبر میاشت کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندارچیانو ترمنځ په سټیډیم کې سخت اخوډب رامنځته شوی و.
بله، مننه کوم بختیار سایل چې خبرې مو راسره وکړلې. کور مودان اوریدونکو او لیدونکو، بختیار ساحل و چې د سپورت ورستی مسائل له موږ سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتاست اوس به مو د چکر یو ځای ته بوزو ورزو د سوات معلم جبه ته د سوات په معلم جبه کې تر واوري ورېدو ورسته یو شمیر سیلانیان د سیمې ته ورغلي دي. سیلانیان وی له موسمه خوند اخلي. په معلم جبه کې د ازادي رادیو مشال څنګه خبريال له سیلانیانو سره خبري کړي دي او په اړه باندې دغه ویډیوئي ریپورت جوړ کړی چې تاسو په ګډه لیدو او اوریدو ته راووله.
د سوات په ملم جبک کې واورو ورې دورسته سیلانیان د خوشحالۍ اظهار کوي. سیلانیان وایي چې په واورو کې د ملم جبې خوند نور هم زیات شي. د پنجاب صوبې میډیکل کالج نه راغلي سیلانی وایي چې اوړمي ځل دې سیمې ته راغلي.
ډېر ښکلې ځای دی او ډېر خوند کوي. موږ زلزلو او د ملک د حالاتو له وجې وېرېدلي وو، خو چې دلته راغلو نو ښه امنیت دی او د سیکورټۍ انتظام دی. باید هر څوک دلته راشي.
ملم جبک کې چې موسم بدل شو او واورې ورېدل شروع شول، نو ورغلي سیلانیان واورو ورېدو ته نور هم خوشاله شول. د پېښور سره تعلق لرونکي نوي واده شوي جوړه وایي چې د واورو ورېدلو سره د سیل خوند نور هم زیات شو.
زمونږ حارث علي شیر دی، موږ پېښور نه راغلي او زمونږ د هنیمون ټور دی او ډېر مزیدار ټور دی. دا سنو فارم ډېر مزیدار کیږي. دلته کسان دي، ډېر کمپرومایزنګ کسان دي. دلته موږ چې لفټ هم واغېستو او ټیوب رایډنګ هم وکړو، ډېر خوند وکړو.
د سوات ملم جبه کې هر کال د جنوري نه تر مارچ پورې واوري کیږي چې لیدو ته په لکونو سیلانیان ورځي. ملم جبه کې واورو لوبي هم هر کال کیږي. تیر کال د کمی واوري له وجې د سیلانیانو تک لږ کم شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
مننه کوم چې دا خبری مجله مو تر دې د مولی دله او واوریدله. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونی کې هلی زه د کندهار تاسو ته دغه میسج پرېږدم. دلته په کندهار کې لکه مخکې چې څنګه د موسسو اړوند مشکلات و اوس هم موجود دي. ستا مثال په تاور سره مخکې په 100% کې بیا 100% یا د والی جیب ته تله یا د کومندان امنیه جیب ته تله یا د بل کومندان اوس هم هغه رقم کیسې شروع دي. او بل د مثال په تاور سره لکه د رئیس الوزرا وراره مقصد موسسه راوباسي د خپل شخصي کار په لګښت کې مصرف کې، یا مقصد باغ دی یا مځکه ده یا بل ده غریب او کمزوري او بیا وسه سړی پاتې دی، هغه د هیڅ چا په یاد کېږي هم نه. او بل داسې پسې راواخه د حکومت پر برابر باندې چې یا وایسته ونه لري یا پیسې ونه لري یا شناخ ونه لري، نسی کولی چې خپله دعوه مختبی سي. عدالت ډیر کم دی. نسی کولی چې یو کمزوري سړی، غریب سړی خپله دعوه، خپل حق طلب کی یا تر قاضی پورې ځان ورسوي یا د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ځان ورسوي. په میاشتو میاشتو به د ازغلې ستړي به یې نتیجه به هم نکوار. دا خو بل مشاهده زه دایم وینم، زه دلیته یم، زه حاضر یم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورتونه دي راته لکه د پاسپورتونو دي نو که راته اسانه کې بيخي سختي ده په دې باندې. نو د پاسپورتونو مشتنه جوړیږي ورور، موږ خوران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو نو هغه موږ ته پاسپورت نه را جوړیږي. او د ازادي رادیو د کارکونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی دې زما آواز تر اسلامي امارت پورې ورسي.
زما د افغانستان اسلامي امارت ته مشرتابه څخه یو غوښتنه ده چې تاسو کوم کسان پر چک پوینټ باندې دروي، هغه باید د چک پوینټ په اصولو با خبره خلک وي او باید په خپل وظیفه پوه وي چې زما وظیفه څه ده. پرون غرمه د کندهار په عینو مینه کې یو کس تلاشی پر مهال موټرسایکل غلولی او نتیز واکونه ډزې پرې کړې. هغه یو بیا ګناه 15 کلن ماشوم پشکې ولګېدی او سایه ورکړه شهید شو. نو زما د امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو هغه خپل کوم کسان چې پر چک پینټو باندې دروئ باید پوه کسان وي. مننه له آزادي راډیو څخه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.